د ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو بخیر د دې سات د مهمو خبرونو لندیسته غوښتي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ د امریکا حکومت په ډیر احتیاط د جمهور رئیس حامد کرزی او ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي د هیئت ترمنځ د خبرو هرکلی کړی جمهور رئیس حامد کرزی نن چین ته روان دی د جاپان حکومت له افغانستان سره لږ تر لږه 1.3 میلیون امریکایي ډالر مرسته وکړه ناټو وایي په افغانستان کې عسکر وژل شوي د پاکستان د پوځ لوی درستیز د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع له وزیر سره په واشنگټن کې خبرې کوي د پاکستان حکومت له محکمې اجازه غوښتې ترڅو د دې هیواد د اتمي پروګرام له مؤسس عبدالقدیر خان څخه د هغو ادعاو په اړه چې وایي ایران او عراق سره یې د اتمي وسلو ټکنالوژي شریکه کړې ده تحقیقات وکړي او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو د ودانیو پلان د منځني ختیځ د سولې د پروسې لپاره خنډ دی په مکرې د خبرونو تفصیل ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خپل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یو بل کال په مخه تصویب کړ او د مؤسسې واک ورکړ چې په افغانستان کې روانو هلو ځلو د ملاتړ لپاره په نړیوالو ملکی فعالیتونو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي د امنیت شورا لوري په دې پریکړې کې د پرمختګ د حکومتداري د شکولو د مخدره موادو د مخنیوي او د افغانستان د بیا رغونې په خاطر د افغانستان د حکومت د لومړیتوبونو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو نو د پراخي ونډې خسته غشتنه سوي ده د ملګرو ملتو د ترټولو غشتل شورا د غشتنه همکړي چې د سازمان دی په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو سره هماهنګي زیاته کړي د ملګرو ملتو امنیت شورا د طالبانو القاعده او نورو وسلوالو ډلو جنایتکارو ګروپونو او د مخدر موادو د کارباریانو د تاوتریخوالي او ترهګرو فعالیتونو پر زیاتېدو اندیشنه څرګنده کړې ده نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې خپل ماموریت دی او بل کال په مخه تصویب کړ چې د کابل له حکومت سره مرسته وکړي چې له لسیزو جګړو وروسته د خپل هیواد مسؤلیتونه او مشرتابه په خپل لاس کې واخلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه به د 2011 کال د مارچ تر 23 نیټې اعتبار ولري د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه دنده لري چې د امنیت په ټینګښت د حکومتداري د ښه کولو د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز همکاري په چارو کې د کابل له حکومت سره ملاتړ ته دوام ورکړي د جرمنی ډی پی خبری اژانس د راپور لمخې یو نامه په کابل کې د سولې د جرګې په تنظیمولو کې مرسته وکړي په دې جرګه کې به قومي مشران د سیاسي روغې جوړې د پارلماني انتخاباتو او د نړیوالو مرسته ورکوونکو د یو کانفرنس په اړه چې ټاکل شوی د پروان کال کې په کابل کې جوړ شي خبري وکړي د ملګرو ملتونو عمومي منشبان کې مونږ ویل چې کابل به سکال پر ډیرو اجندا او مصروفي او زیاته کړه که دغه پروګرامونه ښه تنظیم شي کولای شي چې د افغانانو تر مشرتابه لاندې د زیات وخت د انتقال لپاره یو میکانیزم رامنځته شي د هغه په وینا د انتقال پر پروسې تمرکز ځکه دی چې افغانان د خپل هیواد حاکمیت په بشپړه توګه په لاس کې واخلي بان کې مونږ ویل چې د ډیموکراسۍ له پروسې سره باید د کافي وړتیا او مسؤلیتونو ملاتړ مل وي ترڅو حاکمیت عملا تطبیق شي هغه له نړیواله ټولنې وغوښتل چې د کابل له حکومت سره کار وکړي نه له هغه جلا چې دا کار د په وینا کولای شي دیموکراتیکو اصلاحاتو ته زیان ورسوي ډی پی خبری اژانس وایي چې یو نامه په پام کې لري چې د نړیوالو کارکوونکو شمیر تر 1.8 تنو پورې زیات کړي چې 500 افغان کارکوونکي به ورسره په ګډه کار کوي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین تیرونی د امنیت شورا ته ویلي چې افغانستان نه کاله مخکې د طالبانو د واکمنۍ په دوران کې یو وران او ویجاړ هیواد و چې د دغه حالت په بدلولو کې د هغه په وینا د نړیوالو رول ډیر د اهمیت وړ دی تنین وویل د کابل حکومت د ظرفیتونو د رامنځته کولو لپاره وخت ته اړتیا لري څو وکولی شي په هیواد کې سوله او ښه حکومتداری خوندي کړي
راپور زمر قضاوت ستاسو
د امریکا حکومت په ډیر احتیاط د جمهور رئیس حامد کرزی او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ترمنځ د خبرو هرکلی کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د جمهور رئیس حامد کرزی او د حکمتیار د حزب اسلامي د ولور رتبه هیئت ترمنځ د ملاقات د خبر تر تایید وروسته وویل چې دوی د افغان حکومت د بیا پخلاینې د پروګرام پر اساس له مخالفو ډلو سره یو جوړجاړي ته د رسیدو د هڅو ملاتړ کوي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړې چې وسلوال مخالفین باید په هر صورت کې له تشدد لاس واخلي، د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې ووسی او له القاعده یا بلې هرې تروریستي ډلې سره روابط قطع کړي. افغان مقاماتو پرون تایید کړ چې جمهور رئیس حامد کرزی د قطب الدین هلال په مشرۍ د ګلوب الدین حکمتیار د حزب اسلامي له یو هیئت سره کتلی دي. ویل سوي چې د دې هیئت لخوا جمهور رئیس ته د سولې و طرحه هم رسیدلې ده. په دې ارتباط نور تفصیل به له کابله په یو رپورټ کې وړاندې سي.
د افغانستان د جمهور رئیس یو ویان حامد علمی د دوشنبه په ورځ له آزادې رادیو سره په خبرو کې کڅ هم په دې اړه ډیر جزئیات ور نکړل، خدای سرګند کړ چې د حزب اسلامي د سولې طرحه د پلاوی لخوا ولسمشر کرزی ته سپارل شوې ده. دا وایي د ښاغلي حکمتیار د حزب اسلامي یو پلاوی کابل ته راغلی او د سولې یو پروګرام یا طرحې هم راوړې ده. د پلاوی له ولسمشر کرزي سره د هغه د سولې د پروګرام او دا چې څنګه په دې هیواد کې سوله راتلی شي خبرې وکړې. په عین حال کې ویل شوی چې د پلاوی د سولې د ټینګښت له کمیسیون سره چې مشري جهادي مشر او د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي کوي هم په تماس کې دی، خو په ټولو مواردو کې د دغو خبراترو په اړه جزئیات نه دی په ډاګه شوي او دا لانه د معلومه چې دا خبرې اترې به څه نتایج ولري. د قطب الدین هلال او د حزب اسلامي د پخواني ویان قریب الرحمن سعید په ګډون لا تر اوسه د انجینر حکمتیار د حزب اسلامي د پلاوی له رسنیو سره خبرو کولو ته تیاری نه دی ښودلی، خو په هر حال کې سیاستپوهان په دې باور دي چې کابل ته د حزب اسلامي د پلاوی راتک او له افغان دولتي چارواکو سره خبرې اترې دا څرګندوي چې د سولې هڅې ګړندۍ شوي او داسې ښکاري چې د وسلوالو مخالفینو یوه مهمه ډله یعنې حزب اسلامي له دولت سره یو ځای کېدو ته شین څراغ ښودلی دی. ولسمشر کرزی او نورو دولتي چارواکو ویلي چې دوی به د سولې هلو ځلو ته دوام ورکړي تر څو وسلوال مخالفین له جګړو څخه لاس واخلي او په دې هیواد کې سوله او ټیکاو رامنځته شي. دغه راز افغان دولت وایي چې په راتلونکي میاشت کې به کابل د سولې د جرګې د جوړېدو شاهد وي تر څو له قومي مشرانو او مخورو سره له طالبانو او نورو وسلوالو مخالفینو سره سولې ته د رسیدو ښې او مناسبې لارې چارې ولټول شي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن چین ته روان دی. جمهور رئیس به په دې سفر کې د نورو مسایلو ترڅنګ د دواړو هیوادو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي روابطو د پراختیا او له تروریزم سره د مبارزې په لارو چارو خبرې وکړي. چین ته د جمهور رئیس د سفر د مخه د هغه د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین داد فارس پنتا پیکینګ ته تللی تر څو چې د چینی مقاماتو سره خبرې وکړي. د پرون د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په چین کې د افغانستان د سفارت لخوا په خبر سوی اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی اسپنتا د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د دواړو هیوادونو د روابطو پر پراختیا له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي د سولې او افغانستان ته او چین ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر پر جزئیاتو ښغیدلی دی. د جاپان حکومت له افغانستان سره د تقریبا 1.3 میلیون امریکایي ډالرو مرستې اعلان وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د جاپان د سفیر سره د مرستې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دا پیسې به د مزار شریف د ښار په حرقوي سړک د کابل د هوایی ډګر پر رغولو او د برېښنا د پروژو پر پراختیا او همدارس پر یو شمېر نورو عمل منفی پروژو باندې مصرف سي. دغه تړون جزئیات به له کابل د خان محمد سین پر رپورټ کې واوري.
د دې مرستې تړون د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول او په کابل کې د جاپان د سفیر شی گیو کی هیروکی ترمنځ لاسلیک شو. خاغلی رسول وویل دا مرستې به د بیا رغونې په څلورو مهمو پروژو ولګول شي.
جاپان مبلغ 16 میلیون ډالر به صورت نقد در اختیار وزارت مالیه دولت
است. جاپان 14 میلیون ډالر په نقد توګه د مالیه وزارت ته ورکوي. د مالیه وزارت به په دې پیسو د سون مواد اخلي او مارکیټ ته به وړاندې کوي او پاتې پیسې به د مزار شریف د ښار پر حلقوي سړک، د کابل د هوایی ډګر د برېښنا په سیستم او په هوایی ډګر کې دننه د سړکونو په جوړولو ولګيږي. په افغانستان کې د جاپان سفیر شی گیو کی هیرو کی وویل چې دا پروان میلادي کال کې افغانستان سره د جاپان د مرستو نوې لړۍ ده. د هیلو خو د چپدې مرستو به د دې هیواد د بیا رغونې چارې تیزی او ډېر افغانان به ترې ګټه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو لمخې جاپان له 2002 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې د ښوونې او روزنې، روغتیا، د سړکونو په جوړونې او د کرنې د سیستم په بیا رغونه کې لګول شوې ده.
د ناټو په مشرۍ د ایساف د قواو 2 عسکر د افغانستان په جنوب کې په 2 چاودنو کې وژل سوي دي. د ناټو په اعلامیه کې د وژل سویو عسکرو هویت نه دی څرګند سوی او نه هم د حملې ځای مشخص سوی دی. د یو بل خبر له مخې د بریتانیا د دفاع وزارت یوه اعلامیه خپره کړې او په دغه اعلامیه کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړی. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي چې د 2 عسکر د هلمند د سنګین ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل سوی دی، خو دا لا نه ده معلومه چې ایا دا عسکر هم په هغو 2 وژل سویو کې شامل دی او کنه.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
له پاکستان څخه د ژورنالیستانو یو نه کسیز ډله په دې وروستیو کې افغانستان ته تللي وه او هلته یې له افغان ژورنالیستانو او د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت له چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو په پراختیا کې د مطبوعاتو پر رول خبرې کړې دي. دغه نه کسیز هیئت په کابل کې د ازادي راډیو دفتر ته تللی و. د ازادي راډیو له کارکوونکو سره خبرې کړې دي او مجاهد جوادی رپورټ وړاندې کوي.
په پیښور کې د جیو تلویزیون یو ژورنالیست بهروز خان په دې اړه د دوشنبه په ورځ لاده د ریډیو سره د خبرو پر مهال داسې وویل:
زه دا ګڼم چې د افغانستان او د پاکستان په میډیا کې ازادي راغلې ده، ازادي را روانه ده، ورسره ذمہداري را روانه ده. موږ د مسلو ته دغه نظر راګرځولای شو که د دواړو حکومتونو په منځ کې کستا او تریخواله وي، کس غلط فهمان وي، موږ کولای شو چې هغه د میډیا په دلاره هغه موږ لری کو.
روسته به د پاکستان د آج د تلویزیون د خبری څنګه ایډیټر ارشد عزیز ملک و بیل چې لانی کمرغه اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې ښې شوې دي او ډېر سیاستونه بدل شوې دي چې د دوړو هیوادونو خلکو ته تاهیله ورکوي چې په سیمه کې به امن او آرامي راځي.
لکه مدینه موږ دا وینو چې دوړو حکومتونو کې چې کم دی دا ټرسټ چې کم دی هغه اوس بحالیږي لګیا دی. زه یو چینج پازیټیو چینج موږ وینو لګیا یو چې دا اوس را روان دی. بل چې کرزی صاحب چې کوم سټم دی اسلام آباد ته رالو نو موږ د دغې چې باډي لینګویج کې موږ یو چینج ولیدل چې هغه پازیټیو چینج و، هغه ګلې شکوې الزامات او دا خبرې اوس ختم شوې.
دغه راز د پیښور د پریس کلب مشر شمیم شاهد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان په مطبوعاتي کانفرنسونو کې ډیر لږ یا هیڅ پاکستاني ژورنالستان نه لیدل کیږي، په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه سره ګاونډیان دي او ډیر مشترک خبرونه هم لري. وویل چې د دواړو هیوادونو ژورنالستانو ته د ویزو په ورکړه کې لا تر اوسه هم لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دغه راز دغو پاکستاني ژورنالستانو دا هم ویل چې لکه د سیمې هیوادونو ترمنځ چې اقتصادي تړونونه او ټولنې وجود لري، باید د سیمې د هیوادونو د ژورنالستانو یو داسې ټولنه هم جوړه کړی شي چې د حکومتونو تر اغیز لاندې نه وي او په رښتونې توګه د سیمې د سوکالۍ لپاره کار وکړی شي. دغه پاکستاني ژورنالستان د تیرو 4 ورځو راهیسې په افغانستان کې و چې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور د وزیر سربیره یې له یو شمېر نورو افغاني لوړ رتبه چارواکو او له ګڼو افغاني ژورنالستانو سره یې کتلي دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ازادي راډیو د خبری مجله د سهار ترونی مو بجو د عملري او تاسو کولای شئ چې سمجدا خبری مجله هم دا اوس لایو پر انټرنیټ واوري. سمجدا ویب سټ ادرس په یاد لري azadiradio.com. سمج پر ویب سټ هر وخت سمج خبرونه لایو اوریدل کیږي، البته د سهار د وو بجو د ماشام تر وو بجو پوري په هغه وختونو کې چې موږ خبرونه لرو. د لغمان نوی والی له خلکو سره ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د عامه منفی خدماتو د پراختیا لپاره زیات کار کوي. د لغمان نوی والی محمد اقبال عزیزی دی چې پرون یې رسمن په کار پیل وکړ، خو د لغمان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې مخکنیو چارواکو د دوی لپاره خدمت نه دی کړی او په کار ده چې نوی والی په دې برخه کې زیاته پاملرنه وکړي. دوی وایي چې چارواکي تر ډیره حده یوازې ژمنې کوي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال محمد داود وفا.
د لغمان نوی ټاکل شوی والی محمد اقبال عزیزی په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل د لغمان ولایت د انکشاف لپاره به لومړی د امنیت پر اوستو کې هڅې په کار واچوي. دوی وویل
امنیت موجوده، امنیت په برخه کې دا کوشش وکړو تر څو پورې یو ښه تفاهم ته انکشاف ورکړو، له نړیوالې ټولنې سره، د ائتلاف له ځواکونو سره، او دې تر څنګ په طبیعي ډول باندې امنیت راشي. طبیعي ډول امنیت په دې معنا چې د علماو، سپین ږیرو او بانفوذو خلکو، د مجاهدینو او د دې لغمان د ولسونو لخوا امنیت راشي تر څو لسي روژیا پکې وي.
خو د لغمان ولایت اوسیدونکي له مخکنیو چارواکو ګیلمن ښکاري. یو تن ډاکټر قدرت الله وویل دی وایي داسې نشي چې د مخکنیو والیانو غوندې جیبونه ډک کړي او نور لاړ شي. دی وایي لغمان ته په هره برخه کې انکشاف ضروري دی او دا په ښې ادارې پورې اړه لري. خو لغمان والي عزیزي وایي
انشاءالله تعالی هغه د ولایت پراختیایي یا پرمختیایي کمیټه به فعال کېږي. په ټولو سکتورونو کې به انشاءالله تعالی انکشاف رامنځته کېږي. د لغمان په ولایت کې الحمدلله ښه فرصتونه موجود دي،
سره له دې چې د افغانستان اکثره چارواکي ډېرې ښې خبرې کوي، خو خلک وایي عمل ته ضرورت دی.
په مکرې د دې سات د مهمو خبرونو سر خطه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو بل کال تصویب کړ. د امریکا حکومت په ډېر احتیاط د جمهور رئیس حامد کرزی او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن چین ته روان دی. جاپان حکومت له افغانستان سره د 1.8 میلیون امریکایي ډالرو مرستې اعلان کړې. د ناتو په مشرۍ د ایساف د قواوو دوه عسكر د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د امریکا د دفاع وزیر سره په افغانستان کې له تروریزم سره پر مبارزه او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کوي. د پاکستان حکومت د دغه هیواد له محکمې اجازه غوښتې ترڅو په پاکستان کې د اتمي پروګرام له مؤسس عبدالقدیر خان څخه پر یو شمېر مسایلو پوښتنې وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن وایي اسرائیل د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط له سختو خو ضروري انتخابونو سره مخامخ دی. د ازادي راډیو د پښتو خبری مجله ترونی مو بجوده د خبری مجله ز فرشته جلالزی او طاهر روشن اوس مانور ټول همکاران په ګډه وړاندې کوو. د خبرونې په جریان کې به د افغانستان او سیمې په ارتباط د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د خبرو شویو مقالو جزئیات هم درته وړاندې سي، خو تر هغه مخکې ځینې سیمه ییز مطالب او د خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. وی برتانوی رسپانی دوی ورځی وړاندې راپور ورکړ چې ایران سلګونو وسلوالو طالبانو ته روزنه ورکوي چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو په وړاندې وجنګیږي. د وسلوالو طالبانو د دوو قومندانانو چې خپل نمونه یې ندی اخیستي سنډي ټایمز ته ویلي چې ایرانی چارواکي دغه وسلوالو ته د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د دریو میاشتو لپاره په دشتو کې تعلیم ورکوي، هغوی په وسلو سنبالوي او بیا افغانستان ته استوي. تر دې مخکې د ناتو او امریکایي ځواکونو چارواکو په هلمند کې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د ملاتړ خبره کړې وه او د افغانستان د سرحدي چارو مسولینو حمیدا کړې وه چې وسلوالو طالبانو ته له ایرانه وسلې انتقالېږي. همدا مسله اسمت ساروان د افغانستان د امنیتي او پوځي چارو لوی وڅېړونکي جنرال عبدالواحد طاقت سره په یوه مرکه کې څېړلې ده او په پیل کې له ښاغلي طاقت څخه د دې مسلې د رښتینولۍ په ارتباط پوښتنه کړې ده.
کله چې په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت راغی، نو په افغانستان کې د بے ثباتی او د جنگ جګړو لپاره ټول ممکنه امکانات استعمال کړل او څو سه د تروسه کېدل، کدی پیسو لاره او کدی وسلو لاره او کدی مستقیم حتی فوزونه را وسل سرداتو کې واچول او تر ننه پورې د ثبات دلته د په بے ثباتی کې څومره چې د پاکستان لاس ده دوه چنده د ایران د لیک لاس ده. ولې بدبختانه دا ټول ثبوتونه موږ سره سته همیشه د دې سلاوی معلومه سوي دي ماینون نه،
لیکن بیا ولې د افغانستان حکومت په د ایران په وړاندې عکس العمل نشي د دې علت سره؟
د افغانستان حکومت د خپل داخلي تضادونو په مجبوریت کې، یعنی دوی داسې فکر کوي د ښاغلی کرزی د محقق دوی د تبون خلیلي او د شیعه ګوندونو ملاتړ د دنه فقط د دې موجب ده چې دوی په قدرت کې ساتي. تاسو ګورئ د کوم پوهنتون راوسته په کارتیسی کې ورته دولتي ځای او د وزارت داخلي مځکه او د خوشحال خان لیسه دا ټول ورته وسپارل مفت، او کرزی صاحب دا ورکل او هغه ډیر زیات د ایران د تاثیرات لاندې ده.
ځینې خلک وایي ځینې کسان دا وایي ایران د دې لپاره په افغانستان کې مداخله کوي یا د وسلوالو طالبانو یا د دولت نورو مخالفانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې ناتو او امریکا ته صدمه ورسوي.
کله چې ناتو او امریکا او دا خلک دلته نه مو دوی د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره پراخ په ډېر پراخ لاس باندې کار کړی ده او کولې خو هم وه. کله دلته دموکراتیک د خلق دموکراتیک ګوند د حاکمو یا دلته د ډاکټر نجیب الله حکومت په یغه وخت کې هم دوی داسې خصمانه کارونه کول. هلته بیا د ایډیولوژیک مسله مخته اچولې وه، ګویا ایډیولوژیک موضوع ده. ولې اوس د پسنګ د دې کې چې د مذهبي تعصباتو له لارې نه دا کار کوي، دلته ګورې درې څلور تلویزیونونه فعال کړي دي. یو فرهنګي یرغل هم په افغانستان کې شروع کړی ده، مګر ډېر زیات د ایران نه پتنګ دي. د افغانستان خلک دومره د پاکستان نه دي پتنګ، دومره موږ د نورو ملکونو نه نه یو متاثر او په تکلیف لکه د ایران نه. ولې بدبختانه د موږ حکومت په دې باندې سترګې پټوي.
له جنرال عبدالواحد طاقت سره د اسمت سروان مرکه وه.
خبری مجلع آوری
پا مکرد دی ساد ده مهم خبرنو تفصیل ته. ده پاکستان پاوز د پاوز لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی متحدو ایالاتو ته د خپل سفر په پیل کې له امریکایي چارواکو سره پر یو شمېر کلیدي مسلو خبرې کوي. دا سفر به یو اونۍ دوام وکړي. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندې ادارې په دې ارتباط په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی کیانی د مرکزی قومندې له مشر جنرال ډیوډ پیټرویس سره ژغېدلی دی. دوی سره کتلی دي او په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د پوځي همکاریو پر پراختیا او همداراز په پاکستان کې له افراطي ډلو سره په مبارزه کې له پاکستانه د امریکا پر ملاتړ خبرې کړې دي. جنرال اشفاق کیانی به د امریکا د دفاع له وزیر رابرت ګیټس او امیر البحر مایک مولن سره هم وګوري. د پاکستان حکومت دغه هیواد له محکمې اجازه غوښتي ترڅو د دې هیواد د اتمي پروګرام له مؤسس عبدالقدیر خان څخه د حقوقو ادعاو په اړه چې وایي له ایران او عراق سره یې د اتمي وسلو ټکنالوژي معلومات شریک کړي دي تحقیقات وکړي. په دې غوښتنلیک چې حکومت محکمې ته وړاندې کړی ویل سوي چې د دې تحقیقاتو په موده کې باید له مطبوعاتو سره د عبدالقدیر خان په خبرو هم بندیز ولګیږي. د حکومت د اقدام له واشنگتن پوسټ ورسپانې سره د پاکستان د اتم بم د پلار عبدالقدیر خان تر تازه مرکې وروسته کیږي. تمه ده چې پاکستان له متحدو ایالاتو د امریکا او هند ترمنځ د اتمي موافقې په څیر د یو تړون غوښتنه هم وکړي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي اسرائیل د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط له سختو خو ضروري انتخابونو سره مخامخ دی. د پرون د امریکا او اسرائیل د عامه اړیکو د کمیټې کنفرانس ته وویل چې په دې اشغال شویو سیمو کې د یهودانو لپاره د ودانیو پلان د سولې د پروګرام خنډ دی. اسرائیل وایي پلان لري چې په ختیځ بیت المقدس کې لږ تر لږه نور 1400 کورونه د یهودانو لپاره جوړ کړي او د مسالې د اسرائیل او امریکا ترمنځ روابط ترنګلي کړي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له خوا د ودانیو د بندولو وړاندیز رد کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم په واشنگتن کې دی او له چارواکو سره په دې ارتباط خبري ادامه لري. اوس هم په څو معتبرو غربي ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو تبصره نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ټلګراف ورسپانې په خپل وروستۍ غنډه کې په ایران کې طالبانو د روزنې د اداو موضوع په یو مطلب کې سیړلی او د پیل په کرو کې د سنډي ټایمز د راپور په حواله لیکي ایرانی امنیتي چارواکي سخت دریځي وسلوال روز چې په څه ډول پر امنیتي پوسټو پر غرنیو اډو او کاروانونو حمله وکړي او هم د سړکونو په غاړه مرګونی بمونه ښخ کړي. ورسپانې لیکي د وسلوالو طالبانو ډلو ته د ایران د زاهدان ښار ته نږدې په یو کم کې د ایران په لګښت په یو درې میاشتنی کورس کې روزنه ورکړل شوې ده. د ټلګراف لیکي د افغانستان په غزنی ولایت کې طالبانو یو ټیټ رتبه قومندان د خپل نوم د نه ښودلو په شرط سن ټایمز ته ویلي چې ایران دغه سفر ټول لګښتونه پرې کړي. د ویلي موږ یوازې ایران ته د تګ لګښت په خپل پرې کړ او کله چې هلته ورسېدو ایراني چارواکو زموږ د سفر پیسې هم بیرته راکړي. سن ټایمز د طالبانو له دوه قومندانانو چې نمونه یې نه دي ښودلي په حواله لیکي د روزنې دغه کورس تیر کال په ژمي کې پیل شو او وایي چې دوی نه پوهېږي چې روزونکي پولیس پوځیان او د استخباراتو د ادارې غړي ول. دواړو قومندانانو ویلي چې ایران دوی په وسلو سنبال کړي او دغه وسلې د خرو اوښانو او آسونو په ذریعه افغانستان ته انتقال کړي دي. ډیلی تلګراف لیکي برتانوي او امریکایي چارواکو پخوا ویلي وو چې د تهران د رژیم او د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک ځینو عناصرو په هلمند کې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کړې، خو دا مرسته په هغه حد کې نه وه چې په دې هیواد کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د جګړې پر تعادل اغیز وکړي. ورځپاڼه لیکي د ایران شیعه مذهب رژیم په خپلو سرحداتو کې د امریکا حضور ته د شک په سترګه ګوري، خو په ګاونډ افغانستان کې د طالبانو یو سخت دریځ رژیم هم نشي زغملی. تیر کال د افغانستان د سرحدي چارو مسؤلینو ویلي وو چې د ټانک ضد ماینونو په شمول چاودیدونکي وسلې په منظم ډول د ایران له پولو افغانستان ته اړول کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا د سړک د غاړې د سترو بمونو د جوړولو او له هغو پرمختللو مهماتو څخه د استفادې د زیاتوالي په اړه چې په عراق کې ترې کار اخیستل شوی او هر امریکایي پوځي وسیله له منځه وړي او مطلب خپور کړی او لیکي، دغه پرمختللې وسیلې چې IED نومیږي او په کور کې جوړیږي د عراق د جګړې په څیر د افغانستان په جګړه کې هم ډېره د استفادې وړ وسله ګرځېدلې ده. ورځپاڼې لیکي تیر کال د دغو چاودیدونکو وسلو په ذریعه څه باندې 8000 حملې شوي، په داسې حال کې چې دا رقم په 2001 کال کې 2600 واویا حملو ته رسیده. ورځپاڼې لیکي یوازې دغه وسیلې د امریکایي او د ناتو د تړون د ځواکونو د زیاتو تلفاتو سبب شوي. د احصایو له مخې تیر 2009 کال د وژل شوو 449 سرتیرو 215 د دغو وسیلو د چاودنو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د روان کال راهیسې د دغو وسیلو په چاودنو کې د ناتو 18 عسکر وژل شوي دي. امریکایي قمندانان اټکل کوي چې د دغو وسیلو له امله به اوس چې نور امریکایي ځواکونه د افغانستان جنوب او ختیځ ته ځي، هغو سیمو ته چې د سړک د غاړې په بمونو تر ډېره حده پوښل شوي تلفات لا پسې زیات شي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه څنګه چې مو مخکې ویل، د ازادي راډیو د نن سهار خبرونه له همدې پښتو خبری مجلې سره پیل شوې. د نن ماښام تر بجو پورې تاسو زموږ خبرونه پاکی صافی په 3.5 اف ام فریکوئنسی باندې د افغانستان په 50 شهرونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې اوریدلای شي. د جلال آباد ته په کاناډا کې یو سوداګر شزه باربرا سټیګمن د جلال آباد د نارنجو له ګلونو عطر جوړوي او دغه عطر هر بوتل د ازادي راډیو د خبريال رپورت په حواله په کاناډا کې په $100 خرڅيږي. مېرمن سټیګمن افغانستان ته سفر نه دی کړی، خو په افغانستان کې د خپلو دوستانو په ارتباط دا کار کوي او دا چې د دې پروژې نور جزئیات څه دي دا به سالی محمد سالی درته وایي.
د دې مېرمنې دغه اقدام ته د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وسلې نوم ورکړی. داسې وسله چې په جنگ کې ورڅخه استفاده نه کیږي، بلکې دا په ګلونو شایسته سوی یو قطۍ یا ډبلی ده چې په منځ کې د عطرو یو بوتل ښکاري. ډېر خوشبویه عطر. ورځپاڼې لیکي د دې عطرو د تولیداتو زیاتېدل به په افغانستان کې د کوکنارو کښت چې د وسلوالو طالبانو د تمویل مهمه سرچینه ده کم کړي. کاناډایي میرمن باربرا سټیګمن که څه هم په خپله یې تر اوسه افغانستان ته سفر نه دی کړی، خو په دې هیواد کې زیات تماسونه لري. له همدې برکت د نارنج له ګلونو د عطر تولید ته زمینه برابره کړې. هغې ویلي په ننګرهار کې د خپلو ارتباطیانو په مرسته له هغو ښځو سره اړیکې نیولې چې پخوا د کوکنارو په کښت اخته وې. له هغوی څخه یې غوښتي چې د کوکنارو پر ځای د نارنج روزلو او کرلو ته مخه کړي. پوخه به د نارنج له ګلانو د عطرو جوړولو ته دومره پام نه کېده، خو اوس دغه کاناډایي میرمنې ویلي دي د دغو ګلانو یو ګیلاس اساره یا شیره په $2000 رانیسي، خو له همدې یو ګیلاس شیرې څخه زر بوتله عطر تولیدیږي او هر بوتل عطر په $100 پلوري. ورځپاڼې لیکي دغه عطر د عطرونو ټولو پلورنځیو ته نه دی رسېدلی، خو په څو دوکانونو کې چې دغه عطر خرڅلاو ته ایښول سوي داسې ښکاري چې مینهوال یې زیات سوي دي.
په جلال آباد کې مو د نارنجو له ګلونو د اترو د تولید په ارتباط واوریدل. په دې او بل هر موضوع چې ستاسو لپاره په ژوند پورې وي، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته سره ارتباط ونیسئ، خپل نظر پرېږدئ او یا ایمیل راوستوئ. په دې لپاره تاسو یوازې زموږ ویب سایت ته ورسئ، ازادي راډیو .org، او زموږ پر ویب سایت زموږ سره د ارتباط ادرسونه ستا. دا پښتو خبری مجله مو نوره د پای شیبوته نږدې سوې ده. بل خبرونه به مو د سهار په پوره 8 بجې پیل سی. اوس د پاره ز فرشته جلال زی اجازه غواړم بلمو دری خبری مجله را چی جاوید نعیمی وړاندې کوي.
با تشکر از شما مانده نباشین. به نام خدا و با سلام و صبح همهتون بخیر به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل است. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت در مجله خبری حاضر با مجموعی از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه سوم ماه حمل سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 23 مارچ سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه ماموریت این سازمان را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرد. ایالات متحده آمریکا به صورت محتاطانه از ملاقات رئیس جمهور کرزی با یک هیئت حزب اسلامی در افغانستان استقبال کرده است. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز برای دیدار با مقامات چینایی وارد آن کشور شود. در نتیجه دو انفجار جداگانه در جنوب افغانستان دو عسکر خارجی کشته شدند. باشندگان ناحیه ششم شهر جلال آباد از کشف یک گور دستجمعی در منطقه ایشان خبر می دهند. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد از قماندانان امریکایی و ناتو در افغانستان خواسته است تا به تخریب کشتزارهای کوکنار در این کشور ادامه بدهند. سفیر ژاپن در کابل قرارداد کمک‌های تازه به ارزش 10 میلیون دلار را با وزیر خارجه افغانستان امضا کرد. لوید ریستیز اردوی پاکستان ملاقات با مقامات ارشد امریکایی را در جریان سفر یک هفته ایش به ایالات متحده آغاز کرده است. وزیر خارجه امریکا می گوید که اسرائیل با انتخاب‌های مهم و مشکل در روند صلح شرق میانه روبرو شده است. و یکی از نشریه‌های اینترنتی ازبکستان گزارش داده که شیوع بیماری ایدز در دو شفاخانه اطفال در این کشور باعث هلاکت 14 کودک شده است. همچنان در ادامه امین مجله خبری خواهید شنید که تیم کرکت افغانستان به دنبال پیروزی های پیهم برای انجام مسابقات وارد پاکستان خواهد شد. ضمن نگاه به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه ماموریت این سازمان را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرد. هدف ماموریت ملل متحد در افغانستان این است تا حکومت افغانستان را کمک کند که بعد از چندین دهه جنگ مسئولیت و رهبری امور را به عهده گیرد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما تا 23 ماه مارچ سال 2011 ادامه خواهد یافت. همکاری با حکومت افغانستان در زمینه اعاده امنیت، انکشاف در زمینه حکومتداری و اقتصاد و همکاری منطقه‌ای از جمله وظایف یوناما می باشد. آژانس خبری دی پی ام می نویسد یوناما کابل را در زمینه برگزاری جرگه صلح، انتخابات پارلمانی و کنفرانس کشورهای کمک دهنده که قرار است امسال در پایتخت برگزار شود کمک میکند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت کابل امسال اجندای مصروفی دارد. وی گفت اگر این رویدادها به شکل بهتر سازماندهی شوند میتواند ساختار برای انتقال مسئولیت های بیشتر به رهبری افغانستان باشد. به گفته وی به خاطر بر پروسه انتقال تمرکز می شود تا افغان ها بتوانند به طور کامل حاکمیت را به عهده بگیرند. بان کی مون گفت پروسه دموکراسی باید با ظرفیت و مسئولیت شایسته حمایت شود تا حاکمیت جامعه عمل بپوشد. وی از جامعه بین المللی خواست تا با حکومت کابل یک جا کار کنند، نه مجزا از آن، که این امر به گفته وی می تواند باعث مختل شدن اصلاحات دموکراتیک شود. آژانس خبری دی پی ام می نویسد که یوناما در نظر دارد کارمندان بین المللیش را به 138 تن افزایش دهد که از همکاری 500 کارمند افغان برخوردار خواهند بود. ظاهرتنین سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد هفته گذشته به شورای امنیت گفت افغانستان 9 سال پیش در زمان حاکمیت طالبان یک کشور در هم شکسته بود. وی گفت حمایت جامعه بین المللی در زمینه التیام این کشور جنگ زده بسیار مهم می باشد. ظاهرترین گفت ایجاد ظرفیت برای تأمین صلح و حکومتداری خوب در سراسر این کشور به وقت نیاز دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا با صورت محتاطانه از ملاقات رئیس جمهور کرزی با یک هیئت حزب اسلامی در افغانستان استقبال کرده است. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز دوشنبه بعد از اینکه دیدار آقای کرزی با هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار رسما تایید شد گفت که واشنگتن از حکومت افغانستان در روند مصالحه در این کشور حمایت میکند. مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفتند که یک هیئت بلند رتبه حزب اسلامی در ملاقات با رئیس جمهور کرزی طرح خود را برای مذاکره با دولت در میان گذاشته است. قادر حبیب باز هم با جزئیات بیشتر با شماست.
ایالات متحده آمریکا از گفتگوها میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و اعضای دومین عمدترین گروه مخالف مسلح حکومت وی به طور محتاطانه استقبال کرده است. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه به دنبال تایید اولین تماس‌های مستقیم میان کرزی و نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گفت ایالات متحده از کابل حمایت می‌کند، اما همزمان با آن وی در ارتباط با موفقیت این گفتگوها محتاطانه ابراز نظر کرد.
We do support the Afghan government's interest in reaching out to members of these insurgent groups.
ما از منافع حکومت افغانستان در زمینه تماس با اعضای این گروه های شورشی حمایت میکنیم. ما در نگرانی های افغانستان خود را شریک میدانیم که آنها از حمایت شورشیان دست بکشند، مطابق به قانون اساسی افغانستان زندگی کنند، خشونت را محکوم کنند و با القاعده و یا هیچ گروه تروریستی ارتباط نداشته باشند. هر گروهی که مایل است این شرایط را بپذیرد میتواند نقش در آینده افغانستان بازی کند.
بعد از چندین روز حضور یک هیئت حزب اسلامی در کابل، مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که هیئت بلندپایه حزب گلبدین حکمتیار طرح خود را برای کنار آمدن با حکومت و رسیدن به صلح با رئیس جمهور کرزی در میان گذاشته است. حامد علمی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری، دیروز در کابل به رادیو آزادی گفت که طرح صلح حزب اسلامی به وسیله هیئت با رئیس جمهور کرزی ارائه شده است. وی در ادامه گفت
این مسئله را ما تایید میکنیم که یک هیئتی از طرف حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار به کابل تشریف آوردند. هیئت با خود پلان و برنامه برای صلح آوردند و با جنابعالی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درباره برنامه‌شان و برنامه‌ای که صلح را برش بده و چطور میتونند در پروسه صلح از سهم بگیرند با جنابعالی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات کردند.
در حالی که حکومت افغانستان در تلاش است تا قناعت گروه‌های مسلح را که با القاعده ارتباط ندارند حاصل کند که سلاحشان را به زمین بگذارند، این اولین بار است که هیئت حزب اسلامی حکمتیار برای گفتگو با حکومت کرزی وارد کابل می‌شود. اعضای هیئت حزب اسلامی به شمول قطب الدین هلال و قریب الرحمن سعید سخنگوی پیشین این حزب که در کابل هستند تاکنون تمایل برای صحبت با مطبوعات از خود نشان ندادند. به هر صورت ورود هیئت حزب اسلامی به کابل، دیدارهای آن با مقامات افغان و به خصوص با رئیس جمهور کرزی می‌رساند که تلاش‌های صلح شدت بیشتر گرفته است.
شنیدید که ایالات متحده آمریکا به صورت محتاطانه از ملاقات رئیس جمهور کرزی با یک هیئت حزب اسلامی در افغانستان استقبال کرده است. یکی از اعضای این هیئت که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هیئت با مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور کرزی و محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان ملاقاتهایی داشته و از نتایج گفتگوها ابراز رضایت کرده است. اعضای هیئت حزب اسلامی همچنان گفتند که با رئیس جمهور کرزی هفته گذشته صحبت‌هایی داشتند و قرار است با وی دوباره ملاقات کنند. انتظار می رود این هیئت که در ترکیب آن قطب الدین هلال و قریب الرحمن سعید سخنگوی پیشین حزب اسلامی نیز شاملند با عده از مقامات سابق رژیم طالبان در کابل دیدارهای داشته باشند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:39 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. و حالا چند خبر کوتاه در مورد افغانستان. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز برای دیدار با مقامات چینایی وارد آن کشور شود. آقای کرزی در این سفر علاوه بر سایر مسائل روی گسترش روابط اقتصادی و سیاسی و همچنان راه‌های مبارزه با تروریسم با مقامات چین گفتگو خواهد کرد. در آستانه سفر آقای کرزی مشاور امنیت ملی افغانستان با وزیر خارجه چین در شهر پکن ملاقات کرده است. سفارت افغانستان در چین با پخش اعلامیه گفته است که دکتر رنگین دادفرسپنتا با یانگ جایچی وزیر خارجه چین در مورد روابط دو کشور، روند مبارزه با تروریسم، تلاش‌های صلح و سفر رئیس جمهور کرزی به آن کشور بحث و گفتگو کرده است. چین یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان است که بیشتر در پروژه های اقتصادی سرمایه گذاری کرده است. در نتیجه دو انفجار جداگانه در جنوب افغانستان دو عسکر خارجی کشته شدند. ناتو با پخش خبرنامه حادثه را تایید کرده، اما هویت این عساکر را با محل دقیق حادثه در جنوب کشور افشا نکرده است. همزمان با این، وزارت دفاع بریتانیا با پخش اعلامیه جداگانه گفته که یک عسکر این کشور در نزدیک ولسوالی سنگین ولایت المند کشته شده، اما تا حالا واضح نیست که این عسکر از جمله امان دو نفر است که مرگ آنها از سوی ایسف اعلان شده و یا وی در حادثه جداگانه کشته شده است. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد از قماندانان امریکایی و ناتو در افغانستان خواسته است تا به تخریب کشتزارهای کوکنار در این کشور ادامه بدهند. این درخواست ویتالی چورکین بعد از آن مطرح شد که بر اساس گزارش ها این قماندان ها بعد از این برای دهقینی که کشتزارهای کوکنار خود را تخریب می کنند پول خواهند پرداخت. آقای چورکین به صورت واضح از نگرانی های مسکو به خاطر کشت کوکنار در افغانستان صحبت کرد و گفت تا زمانی که منابع مالی طالبان از راه قاچاق مواد مخدر مسدود نشود، چگونه ممکن خواهد بود تا در برابر آنها پیروز شد؟ روسیه تا حالا چندین بار از قاچاق مواد مخدر از طریق افغانستان به آسیای مرکزی و از آنجا به روسیه ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه بیشتر در این عرصه شده است. و این هم یک خبر ورزشی که تیم کرکت افغانستان برای انجام مسابقات یک روزه بین المللی یا ODI و 20 اوور موسوم به 2020 وارد پاکستان خواهد شد. کبیر خان مربی تیم کرکت افغانستان گفته که کرکت بازان افغان پیش از مسابقات جهانی 20 اوور در وست اندیز مشتاق مسابقه با یکی از شرکت کننده های این رقابت ها بودند. قرار است مسابقات بین المللی 20 اوور در 30 اپریل امسال برگزار شود. به گفته کبیر خان، پاکستان یکی از حامیان تیم کرکت افغانستان بوده و با این تیم در عرصه‌های مادی، تکنیکی و دادن روحیه همکاری کرده است. افغانستان ماه گذشته در رقابت‌های شمولیت در مسابقات بین المللی 20 اوور در امارات متحده عربی به پیروزی رسید و پس از این در رقابت‌های بین المللی حضور خواهد یافت. ساعت 7:42 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. باشندگان ناحیه ششم شهر جلال آباد از کشف یک گور دست جمعی در منطقه ایشان خبر دادند. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که یک هیئت به خاطر تحقیق روی این موضوع موظف شده است. شیرشاه همدرد از ولایت ننگرهار گزارش میدهد.
باشندگان شهرک نجم الجهاد از کشف یک گورستان دست جمعی بر رسانه ها خبر دادند. در این مورد سخنگوی والی ننگرهار میگوید
از طرف مردم اهالی بر رسانه ها گفته شده بود که یک از ساحه ناحیه ششم شهر جلال آباد و یعنی زکی فامیلی مولوی سم خالص یک جای پیدا شده که در آن قبرستان دست جمعی موجود است. به خاطر مطالعات ابتدایی تیم کریمینال تکنیک قمندانی امنیت ولایت ننگرهار به ساحه رفته، مطالعات ابتدایی خود انجام کرده و آنها تنها جمجمه سر پیدا کرده، دیگه چیز پیدا نکرده و به خاطر روشن ساختن این موضوع جناب والی سه بسرپرستی رئیس محکمه استیناف ولایت ننگرهار یک هیئت مختلط تعیین کرده و برشان هدایت سپرده تا مطالعات تخنیکی فنی انجام و گزارش ترتیب و مقام ولایت بسپارن، اما تا نوز هیچ تا معلومات دقیق به دست نامده که باید در اینجا قبر دست جمعی موجود است یا خیر.
مردم منطقه بر رسانه ها گفتند در این گورستان شاید در حدود 1000 جسد دفن گردیده باشد و شاید اثری از جنایات روس ها باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:44 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. البته تمامی گزارش ها و برنامه های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است و شما میتونین به مراجعه به این صفحه مطالب دلخواهتان را بخونین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا به نیمه این مجله خبری رسیدیم و توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه ماموریت این سازمان را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرد. ایالات متحده آمریکا به صورت محتاطانه از ملاقات رئیس جمهور کرزی با یک هیئت حزب اسلامی در افغانستان استقبال کرده است. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز برای دیدار با مقامات چینایی وارد آن کشور شود. در نتیجه دو انفجار جداگانه در جنوب افغانستان دو عسکر خارجی کشته شدند. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد از قماندانان آمریکایی و ناتو در افغانستان خواسته است تا به تخریب کشتزارهای کوکنار در این کشور ادامه بدهند. لوید ریستیز پاکستان ملاقات با مقامات ارشد آمریکایی را در جریان سفر یک هفته ایش به ایالات متحده آغاز کرده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید که اسرائیل با انتخاب‌های مهم و مشکل در روند صلح شرق میانه روبروست. و یکی از نشریه‌های اینترنتی ازبکستان گزارش داده که شیوع بیماری ایدز در دو شفاخانه اطفال در این کشور باعث هلاکت 14 کودک شده است. یادآور می‌شوم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند بسیاری از پروژه ها که در بودجه انکشافی برای ولایت ها در نظر گرفته می شود از سوی برخی وزارت ها تطبیق نمی شود. نماینده های مردم در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه که به بحث روی بودجه سال 1389 اختصاص داشت خواهان توجه جدی در این زمینه شدند. در این حال وزارت مالیه افغانستان میگوید که بودجه برای پروژه های انکشافی بر اساس درخواست وزارت ها در نظر گرفته می شود و در زمینه تطبیق آن باید خود وزارت ها توجه کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
در ادامه بحث روی بودجه سال نو شمسی در ولسی جرگه افغانستان، بسیاری از اعضای این جرگه خواهان توازن در بودجه و تطبیق به موقع پروژه های انکشافی گردیدند. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه شماری از نماینده های مردم از عدم تطبیق پروژه های انکشافی در برخی ولایت ها انتقاد کرده و گفتند که برخی وزارت ها در قسمت تطبیق پروژه های انکشافی توجه لازم نمی کنند. نور اکبری یکتن از اعضای ولسی جرگه می گوید بودجه شماری از پروژه های بزرگ انکشافی در ولایت دایکندی از چندین سال است که به سال بعدی انتقال شده و تا اکنون تطبیق نگردیده است.
محروم ساختن دایکندی برای سال پنجم از جانب وزارت محترم انرژی و آب، 5 سال مقرر حتی یک افغانی را هم اونا در مغایرت با ماده 6 قانون اساسی در مغایرت با اصل انکشاف متوازن اونا برازو ندادن. دوم، افت پروژه ناکام 5 ساله که انتقال شده هر سال به سال دیگه از طرف وزارت محترم انکشاف دهات.
بودجه سال 1389 هجری شمسی بروز دوشنبه گذشته از سوی وزیر مالیه افغانستان به ولسی جرگه ارائه گردید. 50% این بودجه به نهادهای امنیتی، معارف و تحصیلات عالی اختصاص داده شده است. در همین حال عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید که بودجه انکشافی به صورت متوازن برای تمام ولایت ها در نظر گرفته شده و مسئولیت تطبیق پروژه های انکشافی مربوط به وزارت های زیر ربط میگردد. اعضای ولسی جرگه همچنان از مصرف بودجه انکشافی که در حال حاضر بخش اعظم آن به وسیله مؤسسات و کشورهای کمک کننده صورت میگیرد انتقاد کرده و میگویند که اختیارات کامل مصرف بودجه را باید دولت افغانستان داشته باشد. نماینده های مردم میگویند که سالانه مقداری از بودجه ملی کشور صرف مسائل بی مورد و تزیینی مانند خریداری موترها و مبل و فرنیچر قیمتی گردیده و باید این کار توقف داده شود. قرار است بحث روی بودجه سال 1389 در جلسات عمومی و کمیسیون های ولسی جرگه تا یک هفته دیگر ادامه یابد و در اوایل هفته آینده این بودجه از سوی ولسی جرگه رد و یا تایید گردد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 7:49 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. وزیر خارجه دنمارک در سفرش به کابل با زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان و سایر مقامات این کشور دیدار کرد. خانم الینس پرسن پس از دیدار با همتای افغانش با وی در نشست خبری حضور یافت و از ادامه کمک های کشورش با افغانستان اطمینان داد. در مورد احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
در میان تلاش‌های حکومت افغانستان به خاطر تأمین صلح و ثبات در کشور، وزیر خارجه دنمارک حمایتش را از پروسه مصالحه در افغانستان اعلام کرده است.
لین اسپرسن که در یک نشست مشترک خبری با همتای افغانش در جمعی از خبرنگاران در کابل حضور یافت، روی ادامه کمک های دنمارک با افغانستان نیز تأکید نمود و چنین گفت:
ما زیاد امیدوار هستیم که افغانستان شاهد پیشرفت های بیشتر باشد. دنمارک به کمک هایش در بخش آوردن صلح در افغانستان که مردم این کشور بیشتر به آن نیاز دارند ادامه خواهد داد.
اما وزیر خارجه دنمارک به طور مشخص در مورد حضور نظامی کشورش در افغانستان تبصره نکرد. در بخشی از این نشست دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان گفت وی با همتای دنمارکیش در خصوص مسائل مختلف صحبت‌هایی را انجام داده است.
راجع به مسائل آینده کنفرانس در کابل می جرگه صلح و مسائل دیگر منطقوی کمک‌های منطقوی همکاری منطقوی با اونا صحبت کردیم و اونا هم آمادگی خود را به کمک به افغانستان و ادامه کمک به افغانستان اظهار کردند.
دنمارک نه تنها در بخش نظامی با افغانستان کمک می کند، بلکه ظرف سالهای اخیر این کشور در سایر بخش ها از جمله معارف و صحت نیز کمک هایی را با افغانستان انجام داده است. گفته می شود همکنون دنمارک کمتر از 1000 سرباز در افغانستان دارد که به اساس گزارش ها بخش اعظمی از این نیروها در ولایت هلمند مستقر هستند.
از دیدار وزرای خارجه افغانستان و دنمارک در کابل شنیدید. همزمان با این ژاپن از کمک‌های تازه با افغانستان خبر داده است. سفیر ژاپن در کابل دیروز قرارداد کمک‌های تازه 10 میلیون دلاری کشورش را در عرصه‌های مختلف بازسازی و انکشافی با وزیر خارجه افغانستان امضا کرد. مقامات گفتند انتظار می‌رود با استفاده از این کمک‌ها پروژه‌های مانند بازسازی شاهراه القوی، شهر مزار شریف و خط نشست و پرواز میدان هوایی کابل به اجرا گذاشته شود. ژاپن یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده در بخش بازسازی افغانستان به حساب می‌آید. ستار فروغ در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ژاپن در ادامه کمک‌هایش به روند بازسازی و تقویت اقتصادی در افغانستان مساعدت‌های تازه‌ای را به این کشور متعهد گردیده است. سفیر ژاپن در کابل پس از چاشت روز دوشنبه قرارداد 4 پروژه‌ای را که 41.5 میلیون دلار ارزش دارد با وزیر خارجه افغانستان امضا کرد. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان پس از امضای این قراردادها در مورد پروژه‌هایی که با استفاده از مساعدت‌های ژاپن عملی خواهد گردید توضیحات بیشتر داد.
ژاپن مبلغ 16 میلیون دلار را به صورت نقد در اختیار وزارت مالیه دولت افغانستان قرار می‌دهد. وزارت مالیه از این مبلغ مواد سوخت مانند تیل، دیزل و پترول خریداری نموده و در بازار به فروش می‌رساند. از پول به دست آمده در پیشبرد پروژه‌های عام‌المنفعه استفاده می‌شود. پروژه برق آفتابی برای میدان هوایی کابل در این پروژه در حدود 7 میلیون دلار به مصرف خواهد رسید. پروژه سرک نشست و برخاست در میدان هوایی کابل به ارزش در حدود 560,000 دلار آمریکایی. همچنان پروژه سرک القوی شهر مزار شریف می باشد که 6.4 کیلومتر طول دارد و 17.5 میلیون دارند با آن به مصرف خواهد رسید.
در یک اعلامیه که از سفارت ژاپن در کابل به نشر رسیده آمده است که این کشور اخیراً 5 میلیارد دلار دیگر را نیز برای تأمین ثبات و بازسازی در افغانستان تعهد کرده است. در همین حال شگیوکی یوروکی سفیر ژاپن در کابل ابراز امیدواری نمود که کمک‌های تازه کشورش در روند بازسازی و رشد اقتصادی افغانستان مؤثر تمام شود. ژاپن یکی از کشورهای کمک کننده به افغانستان است که به گفته مقامات طی 8 سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار به بخش بازسازی این کشور مساعدت نموده است. اما انتقادهای زیاد می شود که از کمک‌های ژاپن و سایر کشورها درست استفاده نمی گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. ساعت 7:54 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. و حالا در منطقه و جهان، جنرال اشفاق پرویز کیانی لوی دریسیز پاکستان ملاقات با مقامات ارشد آمریکایی را در جریان سفر یک هفته ایش به ایالات متحده آغاز کرده است. قماندانی مرکزی آمریکا با پخش خبرنامه گفت است که کیانی با جنرال دیوید پتریوس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در جنوب شرق آسیا و شرق میانه درباره راه‌های پیشرفت برای هماهنگی و تشریک مساعی در خصوص مبارزه با تروریسم در افغانستان و حمایت آمریکا برای مبارزه با شورشیان در داخل پاکستان گفتگو کرده است. قرار است لوی دریسیز پاکستان با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و همچنان ادمیرال مایک مولن لوی دریسیز نیروهای این کشور ملاقات کند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در ملاقات دیروزشان در بروکسل از ایران خواستند تا به سانسور رسانه‌ها در آن کشور خاتمه بدهد. در اعلامیه مشترک 27 وزیر کشورهای اروپایی آمده است که از مقامات ایرانی خواسته شده است تا به صورت فوری ممنوعیت پخش نشرات ماهواره‌ای و سانسورهای اینترنتی را متوقف سازند. به گفته آنها بروکسل روی این موضوع و اقدام جهت پایان دادن به این وضعیت غیر قابل پذیرش تصمیم خواهد گرفت. بعد از تظاهرات گسترده در اعتراض به انتخابات ماه جون پارسال در ایران که در نتیجه آن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اعلان شد، ده‌ها خبرنگار دستگیر شدند و نشرات بسیاری از رسانه‌های خارجی در این کشور ممنوع شد. حتی دسترسی ایرانی‌ها به اینترنت هم مورد تحریم دولت این کشور قرار گرفت. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید که اسرائیل با انتخاب‌های مهم و مشکل در روند صلح شرق میانه روبرو شده است. کلینتون در کنفرانس کمیته امور عامه اسرائیل و آمریکا در واشنگتن گفت که پالیسی اسرائیل برای اعمار شرک‌های یهودی‌نشین در مناطق اشغالی یک مانع در سر راه مذاکرات خواهد بود. اسرائیل در نظر دارد تا در بیت المقدس شرقی 1600 واحد رهایشی را اعمار کند. این اقدام روابط آمریکا و اسرائیل را تا اندازه‌ای تندتر ساخته است. در حال حاضر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واشنگتن است و انتظار می‌رود ناوقت امروز با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند. و یکی از نشریه‌های اینترنتی ازبکستان گزارش داده است که شیوع بیماری ایدز در دو شفاخانه اطفال در این کشور باعث هلاکت 14 کودک شده است. بر اساس گزارش‌ها 133 تن دیگر به ویروس HIV مبتلا شدند. در یک فیلم مستند که توسط دانیل کزلوف مدیر مسئول صفحه اینترنتی فرغانه تهیه شده، درباره نخستین مورد شیوع این ویروس در سال 2007 میلادی گزارش داده شده است. این فیلم مستند هیچگاه نشر نشده بوده، اما اکنون که در صفحه اینترنتی فرغانه قابل دریافت است، در آن گفته شده که 12 تن از دکتران و پرستاران در شفاخانه شهر نمنگان با استفاده از وسایل غیر صحی متهم شده و باعث مصاب شدن کودکان گردیدند. مقامات ازبکستان تا حالا درباره این فیلم مستند چیزی نگفتند. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از مطبوعات غربی درباره افغانستان. خالد مفتون روزنامه‌های دیلی تلگراف و وال استریت ژورنال را مرور کرده است.
مقامات امنیتی ایران ملیشه‌های طالب را تربیه می‌کنند تا پست‌های تلاشی و کاروان‌ها را در افغانستان مورد حمله قرار دهند. این مطلب را روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان به نشر سپرده می‌گوید. گروه‌های ملیشه‌های طالبان افغانی برای مدت 3 ماه کورس آموزشی را در اردوگاه در نزدیکی شهر زایدان فرا گرفتند. یک قمندان پایین رتبه طالبان در ولایت غزنی که نخست نامش افشا گردد بر روزنامه سنده تایمز گفته است ایران مصارف تمام سفر ما را تمویل کرد. در اول ما پول سفر خود را پرداخت کردیم، ولی زمانی که به ایران رسیدیم آنها پول مصرف شده ما را دوباره پرداخت کردند. آنها مصارف غذا، تلفن موبایل و سایر مصارفات را نیز پرداختند. به گفته این قماندان، ایرانی ها برایشان مرکب، اسب و شتر نیز تهیه کرد تا سلاح‌های خود را انتقال دهند. دیلی تلگراف میگوید در سال گذشته مقامات سرحدی گفتند که مواد انفجاری به شمول ماین‌های ضد تانک از ایران وارد افغانستان می‌گردد. مقامات آمریکایی و بریتانیایی در گذشته ادعا کرده بودند که عناصر در تهران و پاسداران انقلاب اسلامی تا اندازه‌ای به ملیشه‌ها در ولایت المان کمک کردند، ولی آنها به صورت جدی قصد بر هم زدن توازن را علیه قوای ائتلاف قسمی که در عراق کردن نداشتند. شیعه مذهبان ایرانی در مورد حضور نظامی آمریکا در سرحدات خود بدگمان هستند، ولی در عین حال خواهان طالبان افراطی سنی مذهب در کشور همسایه خود نیستند. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال مطلبی را در مورد ساختن مواد انفجاری توسط ملیشه‌های طالب به چاپ رسانده است. وال استریت جورنال میگوید ملیشه‌ها در افغانستان بمب‌های بزرگ کنار سرک را می‌سازند. به گفته این روزنامه این بمب‌ها مشابه مهمات پیشرفته است که در عراق علیه موتورهای زیر ذره آمریکایی استعمال می‌شد و قدرت تخریب را نیز دارد. بمب‌های ساخت خانه یا IED مثلی که در عراق مورد استفاده قرار می گرفت، استعمال آن در افغانستان نیز معمول است. با گفته وال استریت جورنال، استعمال این بمب‌ها در سال گذشته به 8000 مورد رسید، در حالی که در سال 2007 انفجارات این بمب‌ها به 2677 مورد می رسید. این بمب‌ها سبب بزرگترین تلفات برای قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان شده است. از جمله 449 تلفات قوای ائتلاف در سال 2009، 275 تن آنها توسط این بمب‌ها به قتل رسیدند. در سال جاری امین بمب‌های خانگی سبب قتل 68 تن از نیروهای ناتو در افغانستان شده است. در امین حال قماندانان آمریکایی به این باور هستند که با افزایش نیروهای آن کشور در مناطق جنوب و شرق افغانستان تعداد تلفات ناشی از این بمب‌ها افزایش می‌یابد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. از همراهیتان در این مجله خبری با من و همکارانم تشکر. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد و حالا در یک ساعت دیگر برنامه های خبری ما آغاز میشه که در برنامه اول خبری